افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پایل کې لاند خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات به له هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د طالبانو له لورې د ښځو او بشري حقونو د وروستیو سرغړونو په وړاندې خپل غږ پورته کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کې پرون سیشن بی په واشنګټن کې په یو خبري کانفرانس کې په کابل کې د یو شمېر ښځو لخوا پروني اعتراضي لارون ته په اشاره وویل. آیا دا موږ حیرانوي چې دوی سړکونو ته راوځي؟ نه. د دې په وینا دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په زړورتیا سره د ظلمونو او د طالبانو په وړاندې ولاړې دي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ورډ مورز ویلي وو چې که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پرېکړو پشان نه شي له ډېر فشار سره به مخ شي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړي. په دې غونډه کې به چې ناروې وړاندیز کړي په افغانستان کې بشري حقونو پر وضعیت خبرې وشي. نړیوالو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو وضعیت له نږدې څاري، د طالبانو له لورې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې ډېر عکس العملونه څرګند کړي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د عراق په شمال د کردستان د مرکز په اربیل ښار کې پر څو هدفونو بریدونه کړي دي. د ایران د نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم د راپور له مخې د غزواکونو په اربیل کې هغه ځایونه د توپونو په ډزو ویشتي چې هغه د ترهګرو ډلو سنګرونه یاد شوي دي. د اوخرو تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د دې اژانس په وینا په تیرو وختونو کې هم د ایران د سپای پاسداران ځواک لخوا د ایراني کردانو د ډیموکراتیک ګوند په ګډون د عراق په شمال کې د ترهګرو ډلو مرکزونه په نښه شوي دي. د الجزیره تلویزیونی چینل یو ژورنالیست نن په لویدي زغاړه کې په ډزو یو ژورنالیسته ووژل شو. شیرین ابو عاقله چې د الجزیره د عربي ژبې تلویزیون مشهور فلسطینی خبریال او هغه مهال ولګیده چې د اشغال شوې لویدي زغاړه پر جنین نومې سیمه د اسرائیلو د برید له جریان راپور ورکو. د ډزو پر مهال په بیت المقدس کې د دیر القدس ورځپاڼې یو فلسطینی خبریال هم ټپي شوی، خو وضعیت ډاډمنده. اوکراین وای سرلننه به د نوفوف اسکوف لاره د روسي د غازو د صادراتو د لیگ مخاونيسي. نوفوف اسکوف د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې د روس پله او بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. د اوکراین د طبي غازو د پایپ لاین چارواکي وای چې لدې لاره د روسي له دریو برخو غاز ختیځي اروپا ته صادريږي. روسي به وای بیا وای چې لدې لاره لویدیځ اروپا ته له څلورو یو برخه غاز صادروي. وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نورو موضوعاتو تفصیل واورئ. سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات به له هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچتوي.
او دا چې آیا دې موږ حیران کړي یو چې دوی یعنې ښځې پر واټونو اعتراض کوي؟ نه، دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې درېدلې.
یو شمیر افغانان په بحثونه کې په پخوانی جمهوری نظام کې پر نجونو زده کوونکو د ناوړه تورونو لګولو په اړه اندېښمن دي. وایي که څوک خپل تور نشي ثابتولی باید محاکمې ته راکاږل شي.
که هر څوک دغه ادعا لري، مهرباني دي وکړي دغه خپله ادعا دې ثابته کړي.
د ځوان فکر په اونیز خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اورېدلی شئ، پر دې غږېدلی چې څنګه ځوانان کولی شي ګټور او منطقي بحثونه وکړي.
مخالفت دار چې هغه حق جوړېږي چې هغه خپل نظر وړاندې کړي، هغه یا تایید کړي یا رد کړي، خو دغه د رد شکل بیا متفاوته وي.
آیا افغانستان په رښتیا هغه څه چې ملګري ملتونو مرستندوی ټولنې وایي له شدید وچکالۍ سره مخامخ دی؟
وسنۍ وچکالۍ یو له سختو وچکالیو څخه ده، او دا به متاسفانه په دې هېواد په ډېرو برخو باندې په اقتصاد، کرنه او په عامو وګړو باندې منفي اغېز ولري.
په دې اړه مو د اوبو د مدیریت او چاپېریالي مسایلو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. سپینه ماڼۍ وایي امریکا به له هرې ممکنې لارې له هغو د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو د وروستیو سرغړونو پر ضد خپل غږ پورته کوي. متحده ایالات داسې مهال دا څرګندونې کوي چې پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ، خو طالبانو هڅه وکړه چې مخې ونیسي. نور په دې راپور کې
یوه ورځ وروسته لدی چې یو شمیر خصو په کابل کې د طالبانو د اجباري حجاب پر ضد لاریون وکړ، اوس سپینه ماړی وایي د بشري حقونو په ننګه د پورته شویو غږونو څخه له هرې ممکنې لارې ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جن ساکی پرون په خپل رسنیز کانفرنس کې په کابل کې د اجباري حجاب په ضد د ښځو لاریون ته په اشاره د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو پر وړاندې درېدلې دي.
And does it surprise us that
او دا چې آیا دې موږ حیران کړیو چې دوی یعنی ښځې پر واټونو اعتراض کوي؟ نه، دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې درېدلې. تاسو په دې پوهیږئ چې موږ به له هرې ممکنې لارې د دوی له هڅو او میړانې او کوم جرأت چې دوی لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
په کابل کې د اجباري حجاب پر ضد لاریون کوونکو معترضو ښځو پرون ادعا وکړه چې طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې او سپکې سپورې یې ورته ویلې. که څه هم طالبانو د دې ادعا په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یو شمېر معترضې ښځې زندان ته اچولي او وروسته یې منلی چې معترضې ښځې د ضمانت په مقابل کې آزادي کړې دي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو، ښځو، بشري حقونو او نورو مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو تګلاره او کړنې له متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې سره د دې ډلې اړیکې ټاکي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په خپل خبری کانفرنس کې د ښځو په اړه د طالبانو تګلاره د بشري حقونو خلاف عمل وبلل او زیاته کړه که همداسې دوام وکړي له ټولې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې کړي.
د افغانانو غوښتنو د نړیوال ټولنې تمې ته د طالبانو ځواب نه یوازې له طالبانو سره زموږ اړیکې بلکې له طالبانو سره د نړۍ اړیکې وټاکي. موږ پوهیږو چې له طالبانو سره تر هغه وخته پورې عادي اړیکې نشو نیولای چې هغوی د افغانستان د ټولو خلکو حقونو ته پوره درناوی وکړي.
خغلی پرایس زیاته کړه طالبان له نړیوالې ټولنې مشروعیت غواړي او دا مشروعیت د ټول ګډونوالي او د نجونو او ښځو د حقونو په ساتنې او له دوی سره په چلند پورې تړلی دی. د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان داسې مال له سختو غبرګونونو سره مخ دی چې طالبان دا د افغانستان کورنۍ موضوع بولي او وایي نړیواله ټولنه حق نه لري چې په دې اړه نظر ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبرداری ورکړ که دوی احساس کړه چې طالبان د ښځو په اړه خپلې پرېکړې نه لغوه کوي داسې لارې او وسیلې شته چې طالبان به له ډېر فشار لاندې راولي.
په عین حال کې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه جوړه کړي. په دې غونډه کې به چې ناروې وړاندیز کړي په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وشي. په تیره په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په باب چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت مخ په خرابېدو دی. یو شمیر د افغان ښځو د حقونو فعالان وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید په دې غونډه کې د طالبانو په وړاندې پریکنده اقدامات وکړي.
د طالبانو له لوري اجباري حجاب ته د افغان ښځو اړ کول نړیوال غبرګونونه او په کور دننه د افغان ښځو غوښتنې وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري امر اعلان کړ د اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. ټاکل سوې سبا پنجشنبه د مې میاشتې په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه فرمان په اړه غونډه وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیبورا لاینز دغه 15 کسي شورا ته په دې اړه معلومات ورکړي. رویټرز دا هم لیکلي چې میرمن لاینز به یاد شورا ته په افغانستان کې د طالبانو لولوري د افغان ښځو او نجونو په آزادیو د لګول شویو بشري او مدني بندیزونو په اړه هم بحثونه وکړي. بلخوا د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غونډې ته خوشبینه دي او وایي چې دا سازمان او نړیواله ټولنه د ښځو د حقونو د مراتبولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او بندیزونو زیات کړي. لدی جلې د ښځو د حقونو فعال او د ولسی جرګې بخانی غړي سلیمې خوګیانی ازادي رادیو ته وویل
زمونږ توقع دا ده چې دوی باید په جدي شکل خبرې وکړي د امارات د حکومت سره. د ښځو د تعلیم زمینه باید ورته برابره کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي. همدارقم د غزنی فرمانونه چې خلک ناراضه کوي دې وخت کې ضرورت او اړتیا ورته نشته. دا باید کلینیکي په ښځو باندې او که به هم دوی خپلو کارونو ته ادامه ورکوي نو د امنیت شورا فیصلې باید قاطع واوسي او باید هغو خپل فشارونه پرېږدي او بندیزونه چې ولري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله شریفه وردک هم ورته نظر لري او وایي که طالبان په دې مسایلو خلک په ځانګړې توګه ښځې ځوروي لري نه ده چې ولس به یې پر وړاندې ودرېږي.
د افغانستان ښځې ټولې په اجابه دي، همېش په اجابه کړی دی او په ډېر سختو شرایطو کې د ژوندونه کړي دي. ښځې دې نه تنګې وي، موږ ټولګانو ته د مکتبونه خلاص کوو، ښځې دې وظیفې فعاله کوو، ژوند یې برابر کړو، اقتصاد یې سم کړو. خلک دې نه تنګې وي، مقابل کې به ټول ولس ولټېږي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی په افغانستان کې د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړای دی. په دې فرمان کې د حجاب مراتول جبري ګڼل شوی او دا هم پکې راغلی هغه مېرمنې چې حجاب نه مراتوي باید د کورنۍ نارینه مشر ته سزا ورکړل شي. په دې فرمان کې د غشان راغلی هغه مېرمنې چې دولتي دندې لري او حجاب یې نه وي مراعت کړی باید له دندو لرې کړل شي.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په وروستیو درې لسیزو کې یې ساری نه دی لیدل شوی. په افغانستان کې د سختې وچکالۍ خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان له نیمایي زیات نفوس له لوږې سره مخ دی. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویلي په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. خو وچکالي او اقتصادي بحران له امله نږدې 40 میلیونه افغانان خواړه نه لري. سخت وچکالی هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلک تجربه کوي. په ډیرو سیمو کې د پاکو اوبو اندازه ډیره ښکته شوې او د غرض خلک د ځمکو د خړوبولو لپاره هم کافي اوبه نه لري. په دې اړه مې نن مخکې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې له پخواني استاد محمد عاصم مایار سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې هغه څه چې نړیوال د سختې وچکالۍ خبرداری ورکوي آیا افغانستان له همداسې یوې وچکالۍ سره مخامخ دی؟
دقیقا که چیرته موږ د وچکالۍ وضعیت وګورو چې هغه د ورښتونو لږوالی دی دا د یوې سختې وچکالۍ وضعیت ښکاره کوي. خو یو تفاوت شته چې هغه په تېرو 10 کلونو کې دې ته ورته نورې وچکالۍ هم پېښې شوي دي. یو له هغې جملې څخه همدارنګه د تېر کال وضعیت دی چې تقریبا د اوسنی کال سره د هغو شرایط یو ډول دي. له دې څخه علاوه په 2013 کې هم د اوسنی سطحې نه لږ ټیټه وچکالي وه او همدارنګه په 2008 کال کې لږ وچکالي وه. خو د هغې څخه وړاندې په 2001 او 2002 کالو کې چې تقریبا 6 کاله وړاندې کېږي موږ شدید وچکالي درلوده. په مجموع کې اوسنۍ وچکالي یو له سختو وچکالیو څخه ده او دا به متاسفانه د هېواد په ډېرو برخو باندې په اقتصاد، کرنه او په عامو وګړو باندې منفي اغېز ولري.
تاسو د اقتصاد او کرنې وویل افغانستان یو کرنیز هیواد دی. بزګر اوس هم ډیر شکایت کوي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. اکثرا هغه محصولات چې دوی په ځمکه باندې کری بازار نه لري مناسب. دا به آیا فکر کوي چې د کرنې په برخه کې نور هم ډیر ستونزې راپورته کړي دغه وچکالي د بزګرو لپاره په تیر بیا؟
دقیقا یو تفاوت تیر کال په پرتله فکر په ورختنه کې ولیدل شو هغه دا و چې سخت کال ژمی د جدي میاشت کې یو څه واوره ورېدل چې هغه تر اوسط کچې د دیوی میاشتې په اوسط کچې څخه زیاته وه. خو متاسفانه وروستۍ میاشتې به دغه نه وشوې د اوسط کچې نه ډېرې وچوې چې د اوبو بیلانس بېرته منفي شو. په تیر کال کې تفاوت دا و چې واورې لږ وې، بیا د هود په میاشته کې بارانونه وو. نو دغه تفاوت د ورښتونو داسې یو شرایط رامنځته کړه چې په ځینو سیمو کې کرنه لا تر اوسه پورې هیله شته چې هغه به حاصل ورکړي. په که چېرته موږ نقشې د افغانستان یا د وچکالۍ نقشې ته وګورو چې هغه د کرنیز ساحې څاري واغو کې لیدل کېږي چې سګنای وچکالۍ هغې د تر ډېره په بغلان او کندوز او سمنګان په دغو سیمو کې ډېر زیات دی. او د تېر کال په پرتله باندې په فاریاب او بادغیس او خیرات کې یو څه شرایط نسبتا ښه دي. دا هیله شته چې هلته به کرنیز محصولات حاصل ته ورسي. له دې څخه علاوه په جنوب کې د وچکالۍ وضعیت ډېر سخت دی. تېر کال په پرتله باندې اوبه لږ شوي دي. د دالی بند اوبه نږدې 40% اوبه لري. همدارنګه د کجکي بند، کمال خان بند تش دی. د هغې څخه پورته برخه کې تر غزني او اروزګان او دې سیمو کې هم راپورونه په تېرو ورځو کې وو چې وضعیت ښه نه دی. په که چېرته موږ دغه ټول شرایط او ټولو وضعیت واردوو دا په کرنه باندې ډېر اغېز کوي او کرنیز محصولاتو کچه راټیټوي.
تاسو د اوبو د سطحې د ټیټوالي خبره هم وکړله. له دې سره د پاکو اوبو د څښاک د پاکو اوبو موضوع هم مطرح کېږي چې اوس په ډېرو ولایتونو کې حتی ویل کېږي چې تر 1.5 سال پورې خلک ساګانې وهي او اوبو ته نه رسېږي. فکر کوي چې دا به هم یو غټه ستونزه وي دغې وچکالۍ له امله به نوره هم د اوبو سطح نوره ټیټه لاړه شي؟
دقیقا د څښاکو به نشتون یا لګوالی هم یو لوی ستونزه ده چې تر ډیره په لوی ښارونو کې هغه لیدل کیږي. خو که چیرې موږ د کابل ښار ته وګورو او دارنګه نور لوی ښارونه چې هلته د ځمکې څخه د اوبو استخراج ډیر زیات دی، او د وچکالۍ پر مهال د ورښتونو د لګوالي یا نشتون له کبله ځمکې ته اوبه نه جذبېږي، او دا د دې لامل کېږي چې په مځکه د لاندې کې د اوبو په طبقاتو کې لګوالی رامنځته شي او څاګانې وچې شي. دا چې سږ کال دوهمه کال د وچکالۍ پرله پسې دی، نو ممکن د تیر کال پرتله باندې ډېر کوکویان وچ شي. په اطراف کې بیا تفاوت دا دی چې هلته خلک د ځمکې لاندې اوبو څخه د کرنیزو محصولاتو د خړوبولو دپاره کار اخلي، چې دا د دې لامل شوی چې ځینې څاګان وچ شي او د څښاک اوبه اوبو کې لږوالی راشي. په مجموع کې دا د وچکالۍ ټول هغه پایلې دي چې په یوه سیمه کې رامنځته کېږي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې پخوانی استاد محمد عاصم مایارو چې په افغانستان کې د وچکالۍ د وضعیت په اړه خپل معلومات را سره شریکول، که تاسو هم وچکالۍ په یو ډول باندې تجربه کړی وي، تجربه کوي کوی شي چې موږ ته پیغامونه پرېږدئ. د ازادي راډیو په دغه شمېرې، البته وړیا شمېرې ده، که واتساپ ولري کولی شئ پیغام پرېږدئ 00420221120401.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین په جګړه کې د روسي ځواکونو پر ضد یو لړ پرمختګونو خبره کوي. بل لور ته د امریکا د متحدو ایالاتونو د یوې استخباراتي ارزونې له مخې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د یوې اوږدې جګړې لپاره ځان چمتو کړي. جزئیات په دې رپورت کې.
اوکراین وایي پوځیانو د خارکیف ښار د نیولو لپاره د روسي پوځیانو پر ضد تدریجي پرمختګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ویل چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف له څلورو کلیو روسي ځواکونه ایستلي دي. بلورته د اوکران په جنوبی بندر ماریوپول کې روسی پوځیانو د ازوفستال د فولادو پر فابریکې خپل عملیاتو ته ادامه ورکړې ده. دا په دې شار کې د اوکراینی ځواکونو ورستای مرکز دی چې لای هم پلاس کړي. مرستندویان وای چې د فولادو په دې فابریکې کې تر اوسه پورې لا هم نشته سل ملکیان گیر پاتې دي. اوکران په داس وخت کې په جګړې کې د پرمختګونو ادعا کوي چې دغه هیواد په ختیځ او جنوب کې سخت جګړې روانې دي، او د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوې اوږدې جګړې لپاره د چمتو کېدو په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو د ادارې مشر اورل هاینز پرون د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د واشنگتن د ارزونو له مخې ولسمشر پوتین غواړي چې له دونباس پرته ورهاخوا نورو هدفونو ته ځان ورسوي. نوموړې زیاته کړه چې د دې اټکل سره سم شای پوتین به داسې انګیري چې د شخړو په وړاندې تر خپلو دښمنانو ډیر ځواکمن دی او زغم لري. د میرمن هاینز په وینا داسې اټکل هم کیږي چې د پوتین د پریکړو وړاندوینه ونیشي او د پروسیه کې یو نظامی حکومت اعلان کړي. په دې ترڅ کې په واشنگتن کې د امریکا د استازو جرګې موافقه وکړه چې له اوکراین سره څه باندې 40 میلیارد ډالر پوځي مرسته وشي. مخکې تر دې چې ولسمشر جو بایدن دا موافقه تایید کړي، سنای باید تسویب کړي.
ازادي رادیو او ریاو سم پام وکړي سپورتي خبرونه ته.
د جوزجان د فوټبال غوړ لیگ سیالي پیل شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې دا سیالي د یوالي ځوانانو البرز، مشال، سیلاب، اقچا، محله، قومندانی، باتور، جوزجان کلب، نایاب، میوند او مدرن کلب لوبډلو ترمنځ نن پیل شوه چې یو ونی به دوام وکړي. د دې سیالي په لومړۍ لوبه کې البرز او نایاب لوبډلې سره مخامخ شوه چې په پیله کې البرز لوبډلې 5-0 خپل سیالي لوبډلې ته ماتې ورکړه. ویل کېږي د دې سیالي مخکښ لوبډلې به د شمال زون په رقابتي سیالي کې ګډون وکړي او که د زون په کچه هم وځلېږي د افغانستان د اتلانو لیگ ته بلار وکړي. د معلولانو د باسکټبال لوبډلې تایلند ته سفر وکړ. د بدني روزنې ورزش ادارې په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي 12 لوبغاړي او 14 کسیس پلاوی د آسیا ونډې سیالیو په دریم پړاو کې چې د می میاشتې له 22 تر 23 تر سره کیږي نن تایلند ته روان شول. په دې لوبو کې به د افغانستان په ګډون د استرالیا، ایران، مالیزیا، کوریا، سعودي عربستان، متحده عرب امارات، عراق او فلپین هیوادونو د معلولانو د باسکټبال لوبډلې هم برخه ولري. تیر کال کال په دې لوبو کې افغانستان وم ځای خپل کړی وو. او د هند غوره لیگ سیالیو کې نن راجستان رویالز او ډیلی کیپیټلز لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. دواړه لوبډلې هڅه کوي چې د دې لوبې په ګټلو سره د هند غوره لیگ نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. راجستان په خپلو 11 لوبو کې 1 لوبې ګټلې او ډیلی هم په 11 لوبو کې 15 لوبې ګټلې دي. د یادونې ده چې د تیر شپې په لوبه کې ګجرات ټیټانز لوبډلې لکنو سپر جاینټس لوبډلې ته ماتې ورکړه او لومړۍ لوبډله شو چې د هند غوره لیگ سیالیو نیمه پای لوبې ته ځان ورسوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر افغانان وایي له یوې خوا د طالبانو د حکومت له لوري له شپږمو ټولګیو د پورته نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو د پریکړې دوام او له بل لوري په ټلویزیوني بحثونو کې ظاهرا د طالبانو د ملاتړو له لوري پر افغان نجونو د فحشا د تورونو پورې کولو دوی سخت اندېښمن کړي دي. که څه هم طالبان وایي دغه ډول تور پورې کوونکي د دوی غړي نه دي، خو عام افغانان پوښتنه کوي چې په دې صورت کې دغه ډول خلک ولې د محاکمو میزونو ته نه راښکل کېږي. دا ډول تورونه عموما هغه وخت لګول کیږي چې کله هم په ټلویزیونی بحثونو کې د نجونو د ښوونځیو په اړه بحث کیږي. نور په دې رپورټ کې
موږ د مکتب په دوره کې ډیر زیات محدود وو، حتی زمونږ جراب هم کتل.
د کابل اوسیدونکو 25 کلنه هیله چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په دې خار کې تر 12 سمزده کړی کړی د هغه څل عمل اندېښمنه ده چې د پوینا پورسیو کې ظاهرا د طالبانو یو شمیر پلویان په رسنیزو بحثونو کې د افغان نجونو په اړه مطرح کوي.
موږ د مکتب په دوره کې ډیر زیات محدود وو، حتی زمونږ جراب هم کتل کېدلې چې موږ سره کوم جراب پوکو څه ورسیږي دې ته چې هلته ټابلیټ کا استعمال شي. ټابلیټ کا په هغه وخت کې هیڅوک نه پیژندل، اما دوی غواړي د دې لپاره چې د نجونو لپاره ښوونځي بند کړي دي. دوی خپل دغه یو دلیل افغاني ټولنې ته یا هم نړیوالو ته ور وړاندې کړي چې دا هیڅ توجیه نه لري. په دې دلیل باندې نه توجیه کیږي، د دې لپاره نه توجیه کیږي چې دغه یو وکړنه نه و.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په رسنیزو بحثونو کې د افغان نجونو په اړه ظاهرا د طالبانو د یو شمیر پلویانو لخوا پر افغان نجونو د تورونو لګول زیات شوي.
په مکاتبو کې اکثریت یعنی 30% نجونو
عبدالغفار کامیاب چې د طالبانو ملاتړی بلل کیږي سمو د مخ کې په یو ټلویزیوني بحث کې وویل چې د تیر حکومت پر مهال د ښوونځیو 80% نجونو د ټابلیټ کا په نوم نشر اوروونکي ټابلیټ کارول. که څه هم د دې موضوع په اړه په ټولنیزو رسنیو کې له سخت غبرګون وروسته بخنه هم وغوښته، خو داسې مهال چې اوبله ورخه تېروي. ټابلیټ کا یو ډول نشه راوړونکي ټابلیټ دی چې روغ دي کسانې د نشې لپاره استعمالوي. لدی پیخی څور دي وروسته د عبدالجامع جامع په نوم یو بل تن چې د هم د طالبانو په لوي بلل کیږي په یو ټلویزیوني بحث کې د تیر حکومت پر مهال خرغه او پغمان د فحشا مرکزونه وبلل. کاتوم د بحث چلون کی تری د ثبوت غوښتنه وکړه، خو خاغلی جامع د بحث تر اخره کوم ثبوت وړاندې نشو کړی. په دغه شان یو روسي قضیه کې بیا د مولوی شام احمد په نوم د طالبانو یو غړی چې ځان د دعوت ارشاد ادارې کارمند معرفي کوو ادعا وکړه چې په افغانستان کې د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله د حکومتونو پر مهال د کابل په هنتون محصولونو پرتګونه ناغوستل.
چې په شپږ سلويخت زرن جنو کې او بخې په یو سلويخت زرن جنو کې
د ادا کوي چې هغه مهال د کابل پوهنتون د 15,000 محصلینو له ډلې یو سلوي غزرن جونی وي. دا ادا چې د ځینو په وینا ځکه ناسم او تهمت بلل کیږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو په تاریخ کې کله هم د نارینه محصلینو په پرتله د ښځینه محصلینو شمیر نه دی زیات شوی. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو فعال شکریه بارکزی وایي دغه ډول ټول تورونه بې بنسټه دي او باید د نه ثبوت له امله تور پورې کوونکو ته سخت سزا ورکړل شي.
آیا دوی د خپل سر په سترګو باندې لیدلی که دا د یو اتهام او بهتان ده؟ زه فکر کوم دا یو وخت دی که هر څوک دغه ادعا لري مهرباني دي وکړي دغه خپله ادعا دې ثابته کړي، او کې ثابتوای نه شي نو هغه جرم چې د بهتان او اتهام او حد کې حرمت پر یو چا باندې لګول کیږي، یو تور په چا باندې لګول کیږي، باید هغه نو په دې باندې تطبیق شي، ځکه چې په اصل کې دوی فاسقین دي.
یو شمیر ولسی افغانان د طالبانو د پلویانو لوري د دغه ډول بې بنسټه تورونو پورې کول پر افغان جنو ملنډې بولي او وایي د طالبانو حکومت دی په ټلویزیوني بحثونو کې دغه ډول خلکو ته د ګډون اجازه نه ورکوي، ځکه د دوی په وینا د خپلو دغه ډول بې ځایه ادعاګانو په وسیله د افغانانو احساسات ژوبلوي. دوی وایي د طالبانو پلویان غواړي چې په دې ډول څرګندونو سره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع توجیه کړي، خو د طالبانو حکومت وایي په ټلویزیوني بحثونو کې په افغان نجونو تور پورې کوونکي د دوی غړي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد
هغه کسان چې د بعض بحثونو کې د خبرې کوي چې عام افغانانو په ذهن باندې بدل اثر کړی دی او یا سپکون کوي هغه د اسلامي متاستازي نه دي یو هم کته تعقیب کوي زموږ نور رسمي کسان دي نه زموږ پالیسي نمائندگی کوي بلکې آزاد خلک خپل تحلیل کړي او د ستر کوم دی پوری دا موضوع د خلکو په ذهن بد اثر کړی موږ هم درک کړی دی او دوی تعویل سوي دي چې دا شرم نه ډډه وسي بیا هم مسؤولوګانو په دې برخه کې خپل کار وکړي
خدا چې ولې دغه ډول کسانو ته سزا نه ورکول کیږي ښاغلی مجاهدی پاړه سنوي دا په داسې حال کې چې طالبانو لا هم لشپګمو ټولګیو پورته نجونو ته د خونځیو د تګ اجازه نه ده ورکړې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې د خونځیو د خلاصېدو په اړه د خپل مشرتابه حکم ته انتظار باسي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سوزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلنری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ ته راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 420 212 6401
په کونړ کې 1200 یتیمانو سره د خوراکي موادو مرسته وشوه په دغه مرسته کې چې د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه ټولنې لخوا برابر شوی و اوړه غوړي لوبیا وریجې او خرما شامل ده د دغه ټولنې مسؤلین وایي د کونړ په ګډون وو ولایتونو کې 3600 یتیمانو سره به دا ډول مرسته کوي د موضوع تفصیل په دې رپورت کې
دا د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان خیریه ټولنې مرستو ترلاسه کولو ته د راټول شوو یتیمانو غوونه دي په افغانستان کې د یادې ټولنې یو تن استازي فضل الله صاحبزاده ازادي راډیو ته ویل چې په ټول افغانستان کې نږدې 900 یتیمانو سره د خوراکي موادو مرسته کوي
تقریبا 3600 کورنۍ لپاره په افغانستان کې کونړ ولایت کې د 1200 کورنۍ لپاره ویش پروګرام دی کې 40 کیلو وړې دي 15 کیلو وریجه ده 15 کیلو لوبیا ده 15 کیلو بوره ده 15 لیتر تیل دي 2 کیلو خرما
په کونړ کې د طالبانو مرستیل والی مولوی عبد الله حقانی د ملک سلمان خیریه ټولنې او له نورو مرستندوی ادارو مننه کوي او ترې غواړي چې خپل مرستو ته دوام ورکړي
چې دغه کم مرست زمونږ د یتیمانو او د شهداو د بچو سره هغه ته سره کړي ده د الله جل جلاله په دربار کې هغه ته دغه اجر عظیم غواړو
12 کلن زکریا چې پلارې په تیرو جنگونو کې بجل شوه او خپل هم معلول دی په ترلاسه کړي مرسته خوښ دی په کونړ کې په داسې حال کې د سعودي عربستان لخوا 1200 یتیمانو سره مرسته کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې په تیرو جنگونو کې په لسګونه زره کسان وژل شوي او کورنۍ بې سرپرسته پاتې شوي چې اوس هر ډول مرستو ته اړتیا لري
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5 19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای شئ
په دې برخه کې تاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم هیله ده چې خو صحتمن به ز یو تن د دولسم ټولګي د کوونکې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو د معرف د لوړپوړو چارواکو نه مغختنه او هیله ده چې زموږ تر مخ نور خوندې دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو د خپل درس او تعلیم کول اجازه راکړي تر څو خپل هیله ورزګان چې موږ ته لاسترول لپاره هڅه کوو تر کانکور امتحان مطلق وضاحت راکړي کاخلی مودی وای کانکور امتحان ناخلی مودی وای نور موږ د ظلم او بے مفهوم ژمنو او وعدو نه موږ ستړیو وسلام
السلام علیکم. زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې. پوښتنه یې وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات ورکړی شو چې د مور شیدې نشته. نو هغه امر وکړ حکومت ته چې هر یو ماشوم والا مور ته دې سل دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرهاو څه چې په لکاو باندې کونډې موجودې دي، باید د دې غم وکړو.
دا برخه هم دومره و. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نور خبرونو سره پاتې شئ. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. زه بیا هم له تاسو سره یم خو په لنډو خبرونو کې. د البته د خبرونې په دې برخه کې مو د ځوان فکر او نیزه خبرونه د چې په دې خبرونه کې پر دې غږېدلی و چې څنګه ځوانان کولی شي ګټور او منطقي بحثونه وکړي. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. سپینه مانی وايي متحده ایالات بل هر ممکن لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د طالبانو له لوري د ښځو او بشري حقونو د وروستیو سرغړونو په وړاندې خپل غږ پورته کوي. د سپینه مانی وايي د جنسا کې پرون سه شنبه په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې په کابل کې د یو شمېر ښځو لخوا پرونی اعتراضي لارون ته اشاره وویل. آیا دا موږ حیرانوي چې دوی سړکونو ته راوځي؟ نه. د دې په وینا دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په زړورتیا سره د ظلمونو او د طالبانو په وړاندې ولاړې دي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ورم ورځ ویلي و چې که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پرېکړو په شان نشي له ډېر فشار سره به مخامخ شي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړي. په دې غونډه کې به چې ناروې وړاندیز کړي په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وشي. نړیوالو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو وضعیت له نږدې څاري، د طالبانو له لورې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې ډېر عکس العملونه څرګند کړي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د عراق په شمال د کردستان د مرکز په اربیل ښار کې پر څو هدفونو بریدونه کړي دي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د راپور له مخې دغو ځواکونو په اربیل کې هغه ځایونه د توپونو په ډزو ویشتي چې هغه د ترهګرو ډلو سنګرونه یاد شوي دي. د اوختو تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د دې آژانس په وینا په تیرو وختونو کې هم د ایران د سپای پاسداران ځواک لخوا د ایراني کردانو د ډیموکراتیک ګوند په ګډون د عراق په شمال کې د ترهګرو ډلو مرکزونه په نښه شوي دي. د الجزیره تلویزیونی چینل یو ژورنالیست نن په لویدیځ غاړه کې په ډزو وژل شو. شیرین ابو عاقله چې د الجزیره د عربي ژبې تلویزیون مشهور فلسطینی خبریال و، هغه مهال ولګیده چې د اشغال شوې لویدیځ غاړه پر جنین نومې سیمې د اسرایلو د برید له جریانې راپور ورکو. د ډزو پر مهال په بیت المقدس کې د دیره القدس ورځپاڼې یو فلسطینی خبریال هم ټپي شوی، خو وضعیت یې ډاډمن دی. اوکراین وایي چې سرلنن به د نوفو اسکوف لاره د روسیې د غازو د صادراتو د لیک مخاوني سي. نوفو اسکوف د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې د روس پلو بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. د اوکراین د طبیعي غازو د پایپ لاین چارواکي وایي چې له دې لارې د روسیې له دریو برخو غاز ختیځ اروپا ته صادرېږي، خو روسیه بیا وایي چې له دې لارې لویدیځ اروپا ته له څلورو یوه برخه غاز صادروي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې څنګه ځوانان کولای شي ګټور او منطقي بحثونه وکړي. بحثونه معمولا د دې لپاره کېږي چې خلک یې ښې نتیجې یا حقیقت ته ورسیږي. دا بحثونه خپل نزاکتونه لري، خو په افغانستان کې ځینې داسې ځوانان هم شته چې دغو نزاکتونو ته پام نه کوي. ډیر کله دوی د دې پر ځای چې منطقي دلایل ووایي، مقابل لوري ته سپکه خبره کوي، توهینوي، تهمت او ټاپه پرې لګوي، په شخصي حریم تیری کوي او دوی وسالم بحث تکې دوه مخنیسی په دې خبرونه کې هم دا غږی ګو چې ولی افغان ځوانان په بحثونو کې احساساتي کېږي او د دلایلو د ویلو پر ځای ناسمه ژبه کاروي په بحثونو کې د ناسمو الفاظو کارولو پایلې څه کېدل شي او ځوانان څنګه ګټور او منطقي بحثونه کولای شي په هم دا د خبرونه لامل منو سره غږی ګو ملمنمو ټول اهل قلم خلک دي دوی په دغه مسایلو راټو غږیږي په پایل کې ورزو خغلی ډاکټر مالک ستانیزی لمو سره یو ځای شوی ډاکټر صاحب هم لیکوال دی هم شاعر دی او سره لدی په ټولنیزو شبکو کې فعال کس دی د خپل ویډیوګانې کوي په مختلفو مسایلو غږیږي خدای به کېدې شي زینو اختلافي مسایلو سره هم مخ شوی وي داسې چې یو چا د خبره نه وي خوخه کړي خدای غوي عکس العمل د خبرو په وړاندې څه ډول وایي د دلیل ورته ویل شوی دی په دلیل خبره رات شوی دی بل ډول چې مخکې ما یادونه کړې هغه سي مخالفت ورسره شوی ډاکټر صاحب تاسو ته خراغلاس وایم په پایل کې لته سي هم د پښتو چې تاسو خو ویډیوګانې کوي په زینو داسې مسایلو لکه ټولنیز مسایل یا کې د سیاسي مسایل په هغه غږیږي څه ډول چلند بیرته لته سره شوی دی څه ډول اختلاف تر سره شوی آیا هغه مثال اصول چې باید پام ورته وشي هغه نزاکتونه چې باید په بحث کې پام ورته وشي پام ورته شوی کنه
سلامونه لمړی تاسو ته هیواد صاحب او د ازادي رادیو لاله د افغانستان ټول ولس سلامونه مخالفت دار ته یو یو حق جوړیږي چې هغه خپل نظر وړاندې کی هغه یا تایید کی یا رد کی خو دغه رد شکل بیا متفاوت وي دغه رد په داسې شکل باندې کوي چې هغه زړه نه ماتوي بلکې هغه د خبرې په وړاندې خپل منطقي دلیل د مقابل لوري د استدلال په وړاندې وایي تر څو دغه خبر رد کی او ځینې بیا متاسفانه دغه څه ډېر ځوانان موږ خپل ټولنه کې لرو چې د دې په ځای چې هغه خبره منطقي رد کی هغه ډېر ترخه الفاظ کاروي هغه زړه ماتوونکي الفاظ کاروي هغه شخصیت کشي کوي دې کې شک نسته دغه موارد سره هم په مجازي نړۍ کې مخ شوی یم هم په حقیقي نړۍ کې مخ شوی یم او زه هیله منم چې انشاءالله دغه حالت به تغیر کړي ځکه چې موږ ځوانان کرا کرا د دغه میډیا د لارې او د رسنۍ د لارې نه هغه د معلوماتو کچې زیاتېږي او هغو کې د تحمل او زغم ماده پکې زیاتېږي
ډېره مننه ستانیزی صاحب ښاغلی اختر محمد ژوندون هم را سره په خبرونه کې دی ژوندون صاحب لیکوال دی ژوندون صاحب له تاسو هم د پوښتنه کوو مخکې ستانیزی صاحب یادونه کړه چې د پزینو مواردو کې له داسې مسایل سره مخ شوی دی چې د دې پر ځای چې یو ځوان راشي د په مخالفت کې خپل دلیل وایي ناسمه خبره کوي علت تاسو څه بولئ ولې ځوانان د دې پر ځای چې راشي دلیل وایي سمه خبره وکي په خو ادبیاتو یو کې ناسمه ژبه کاروي په بحث کې
هو تاسو ته د رادیو اوریدونکو همکارانو ته څنګه چې تاسو سلامونه وایم
وعلیکم السلام
شاید څو موارد ته اشاره وشي یو خدای چې ټولنیز رسنوي کې نه یوازې په ټولنیزو رسنیو کې بلکې په ټوله کې افغانان او په تېر هغه څوک چې نن سبا له بحثونو سره مخ دي یا مخاطبین دي د بحثونو اول خو دوی د دې بحثونو په فلسفه باندې یا د دې لپاره چې بحثونه ولې وشي په دې باندې نه پوهېږي ځکه دوی بحث ته ډېر عادي فکر کوي او له هغه څه نه دي خبر چې بحث څومره مهم ده د ټولنو لپاره بل مهمه موضوع چې دوی ورسره مخ دي یا دوی په دې برخه کې اګاهی نه لري هغه د بحثونو په برخه کې د بحثونو میتودولوژي ده یعنی دوی د بحثونو ترسره کولو په برخه کې د بحثونو له میتودونو سره چې بحثونه باید په کومو میتودونو او په کومو لارو په کومو روشونو ترسره شي له دې نه ناخبره دي حتی دا حوصله نه لري چې د نورو فکرونو تکینی غوږونی شي او له هغوی سره یو ډول تعامل وکړي او د علم له مخې او د معرفت له مخې له هغو بحثونو سره وړاندې لاړ
ډېره مننه ستانیزی صاحب یو مسله دا هم وي کله چې یو ځای بحث کېږي هغه که مثال په کور کلي کې بحث وي که په موټر کې وي که په ټولنیزو شبکو کې وي یا رسنیو کې وي ډېر کله هر لوری هڅه کوي چې لکه یو ورزشي لوبه چې وي او دی په دې هڅه کوي چې مقابل لوری سم لوي دا سوچ نه وی ډیر کله چې زب خپل دلیل وایم بلکې سب خپل دلیل وایي بیا به فکر پیو کو چې کومه خبره واقعیت ته حقیقت څه ده بیا به فیصله په دې سره وکړو
جناب یو څه متاسفانه یقیني زموږ ټولنه کې تر ټولو زیات حاکم ذهنیت هم دغه د خپل خبره تل صد بر حق او تخکاری او متاسفانه دا سوال کیږي وای د جاهل یو لوټ علامه هم دا چې غته خپل خبره نه ماتې دونکي او تل صد بر حق تخکاری دا ګڼ شمیر عوامل لري اول عامل دا د چکل چې یو چا عمر کم یا البته ماشومانو کې دغه غیر شعوري توګه د خپل ټولنې قوانين دا ذهن نشینه کیږي په دې معنی هغه عقیده ګرځي نو که په ماشوم تو کې چیرې موږ منطقي خبره کړې وي او حقایق ورته ویلي وي هغه چې کله لوړ چې دغه عقیده حقیقت او حق وي او که ماشوم ته مو افسانې غږولي وي او غیر حقیقي دروغ هم ورته ویلي وي هغه چې کله غټ شي هغه عقیده چې ده هماغه دروغ او هماغه غیر منطقي خبرې د عقیدې برخه ګرځي تو ویلي چې کله بحث کې موږ لکه د بزکشي لوبه غوندې لکه مسابقه کې دا ګوره د معلوماتو د نشتون لامل ده بس اساسا باید د معلوماتو د لاسته راوړلو یا حق ته د رسیدلو په بنسټ باندې وسي زمونږ متاسفانه یوه لویه المیا یا غمیزه همدا ده چې موږ بحث د دې لپاره نه کوو چې موږ معلومات لاسته راوړو موږ بحث د دې لپاره کوو چې مقابل لوری راسملو خپل ځان برحقه او خپله خبره برحقه ثابته کړو.
ژوندون صاحب یوه موضوع چې ستانیز صاحب یادونه وکړه هغه دا ده چې په کور کلي کې معمولا چې یو ځوان مثال رازلمی کېږي یا لغه ماشومتوبه کله چې د یو کار کوي د ده کار په ډیرو ناسمو الفاظو نقدېږي هغه که د مور و پلار لخوا وي هغه مخالفت په داسې الفاظو کېږي چې توهین پکې وي ماشوم مثال رټي نو دی چې کله را لوی شي هم په هغو مسایلو کې چې د ده له فکر سره د ده له خوښې سره جوړ نه وي دغسې یو چلند یا عکس العمل خپلوي فکر کوي یعنی شروع یې له همدغسې کېږي چې مثال په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو له هغو کارونو سره چې د نورو په مزاج برابر نه دي ناسم چلند کېږي یا ناسم مخالفت کېږي او بالاخره دوی همدغه روزنه اخلي وروسته بیا دوی هم په بحثونو کې یا په هغو ځایونو کې چې د دوی د فکر خلاف خبره کېږي دغه ډول یو ناسم چلند وکړي.
دا واقعیت خبره ده کله چې یو ماشوم څه ډول محیط کې را لویږي او هغه برخوردونو څخه چې دی د مور او پلار ملګرو د کورنۍ د غړو د کلي له خلکو څخه ویني او له ده سره ترسره کېږي دا ټول د ده په آینده ژوند باندې تاثیر کوي. مثلا کله چې یو ماشوم را لویږي او دی تر شل کلنۍ پورې تر اتلس کلنۍ پورې یا تر پنځلس کلنۍ پورې له داسې سره نه وي مخ وړکونه کې دلته د پلار د دی یا مور یا د کورنۍ غړو د دې اختیار ورکړی وي چې دی کولی شي انتخاب وکړي دی کولی شي له یو څه سره مخالفت وکړي دی کولی شي یو څه شی په خپله خوښه په خپل فکر او په خپل مزاج سره مخکې یوسي نو دا ډول انتخاب چې کله موږ له ماشوم څخه واخلو یا دا ډول انتخاب کله چې موږ له ځوان څخه واخلو یقینا چې دا د دې په روح او روان باندې او د دې په ټول ژوند باندې تاثیر کوي. مثلا د بحث موضوع په اړه وایم همیشه مثلا زمونږ په کورونو کې یا په ټول افغانستان کې او د افغانانو په کورونو کې دغه ډیره نادره خبره ده چې یو ځوان دی د خپلې کورنۍ د غړو په مقابل کې د هغوی ادعا یا د هغوی خبره چیلنج کړي ځکه دا زمونږ د ټولنې په جوړښت کې دا یو نورم پاتې شوی ده یو قاعده پاتې شوې ده چې ته نه باید داسې یو چا ستانه یو ورځ پورته وي د هغې خبره راسي حال دا چې هغه به شاید غلطه خبره کوي مګر دا یو اخلاقي جرأت غواړي چې ته مثلا د یو مشر ورور د پلار د تره یا د کورنۍ د مشر غړي خبره ردوي او ورته وایي چې دا خبره ستا ناسمه ده اصلي خبره دا ده. دا بلکې زموږ په تعلیمي نصاب کې د دې ډېره غټه ستونزه لیدل کېږي په ټول تعلیمي نصاب کې تاسو شاید په دې ټول په خپل ژوند کې داسې نوې لوستي په تعلیمي نصاب کې دی غل لارې تاسو داسې واګاهي درکړل شي تاسو یو نقادانه فکر یو خلاق فکر خپل کړئ.
مننه ستانیزه صاحب. ژوندون صاحب یادونه وکړه چې په ښوونځیو کې مثال یا پوهنتونونو کې موږ دغه سنه لرو چې هلته دغه ډول یو فضا وي چې هر څوک راشي خپله خبره وکړي نو راشي دغه خبره نقد کې اختلاف ورسره وکړي او بالاخره دغه اختلاف سوله ییز وي یعنی هر څوک که د یو بل خبره مني هم نه سره خو احترام ورته وکړي. مثال ته یو نظر لرې ته یې وایې زه یې نه منم خو احترام لرم ځکه دا ستا نظر دی ته یو فرد یې څنګه چې خدای مثال زما او ستا ظاهر متفاوت پیدا کړی دغسې فکرونه هم متفاوت دي. نو ستاسو په نظر لکه ژوندون صاحب چې یادونه وکړه، څنګه کېدی شي په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په نورو ښوونیزو مرکزونو کې دغه ډول بحثونه رامنځته شي چې دغه ځوانان زده کړي چې دوی مثال په نورو ځایو کې څه ډول بحث وکړي، داسې بحث چې شخړه پکې نه وي، نتیجه یې خرابه نه وي، وهل ټکول یا خدای مکه مرګ پکې نه وي، بلکې بحث داسې وي چې یوه ښه نتیجه ترلاسه شي، یوه حل لاره ترلاسه شي. یعنی ستاسې په نظر څه باید وشي؟
اولینه موضوع دا ده چې دا د فوقیت موضوع باید له منځه وویستل شي تر څو دغه آزاد بحث ته په ښوونځیو کې لاره هواره شي. او موږ متاسفانه په تعلیمي سیستم کې ډېر مشکلات لرو. ګوري دلته د اروپایي هیوادونو کې چیرې تاسې وګورئ چې د یو حقیقي ژوند لپاره یو برابر انسان ښوونځي ته ولیږي، په دې معنا ماشوم ته لامبو ور زده کول د ښوونځي دنده ده، دلته سایکل ور زده کول د ښوونځي دنده ده، شپینګ یا د کښتیو چلول دا په ښوونځي کې ورښیي. متاسفانه موږ د ماشومانو مازغه په ښوونځي کې په قصو باندې وپړسیو، اتلس مضامین په کې ډېر کم داسې مضامین چې هغه په حقیقي ژوند کې په اصطلاح په درد وخوري. موږ په دا تعلیمي سیستم کې یقیني ډېر زیات مشکلات لرو. خو خبره دغه د بحث او منطق د اورېدو او د ځان، هر انسان باید دا زغم ولري چې هغه د خپل تر ټولو سخترینه مخالف منطق خبره او استدلال واورېدلی شي. یعنې دغه زغم باید په کې چې د خپل مخالف خبره واوري او په دې باندې فکر وکړي چې دا ولې دغه فکر راتللی، ولې دومره زما کلک مخالف سوی ده. که نه دغه زغم چې کله په تاکت پیدا شو هغه په حقیقي معنا عالم انسان ده، هغه په حقیقي معنا حلیم انسان ده، هغه په حقیقي معنا باندې حکیم انسان ده. موږ خاوري دونکي نه یو. که تاسې له نورې دنیا سره افغانان مقایسه کړئ، افغانان چې لږ د چا هغه مالي وضعیت خراب وي یا لږ په علمي کچه هغه به ښه مفکوروي انسان وي، خو فیصله په هغه د زده کړو ډیګري په لحاظ بل ځنه هغې هغه خبرې ته بلکل اطمینان نه کوي. هسې غږیږي ځان په موبایل کې مصروفه کړي، ځان خوا دې خوا کې، حتی په دغه کانسلنګ یا رواني مشاوره کې دا موضوع ډېر ښه مطرح کړي. ستاسې به آی کانټاکټ موجود وي، سترګو په اصطلاح جنګول، تاسې باید په جد دي کې مقابل لوری په ټیټ دي کې نه وي ناستې، غسر احساس د کمتري پیدا نه شي. په همدغه اساس باندې موږ حتی په دغه اورېدلو کې باید ښه اورېدونکي وو چې د مقابل لوري ولو که د موږ مخالف هم وي، د هغه خبره تر پایه واورو چې یاره د ده غوښتنه څه ده، د دې د غوښتنو هغه د وینا نه چول څه ده، په هغه باندې ځان سی پوه کړو. دا شی د موږ په ټولنه کې نهشته. بس چې یو چا ته په هغه ماتې د پیل په کاذبه توګه په ځان د یو عالم په توګه منلی په ټولنه باندې، هغه ښه یو ډېر شخصیت هم وایي، خلک ډېر ورته متوجه ناست دي. دا مثالونه موږ په ټولنه کې ډېر زیات لرو. سوشل میډیا یو ښه پلیټفارم ده ګورئ، دغه لپاره چې دغه افکار په مطالعه کې کوي ټولنې دا د ذوق په کوم شکل ده، که نه بیا دا د خپل ټولنې دغه د لوېدلي ذوق خواته درته لګېږي. موږ د خلکو څومره لوېدلی ذوق لري، څوک چې کنځل ډېرې کوي، څوک چې بد رد ډېر وایي، څوک چې غیر منطقي خبرې کوي، څوک چې دروغ ډېر وایي، هماغه خلک ډېر زیات خوښي، هماغه خلکو باندې ډېر مؤثر دي. سره خلک یو ډول علاقه ډېره پیدا کوي. خو څوک حقیقت راته وایي، څوک منطقي خبر راته وکړي، څوک نرمه خبر راته وکړي، هغه ته اعتنا نه کوو، هغه نه اورېدو لپاره د ذهنونه بندې دي غیرې اورېدو لپاره. دا یو ډېره لویه المیه ده زموږ ټولنه کې. متاسفانه
مننه ستانیزه صاحب، خوشحاله اوسی. البته دې لپاره چې موږ یو رغنیز بحث ولرو، زه غواړم په دې وروستیو کې چې له ځینو مسایلو سره مخ شوی یم، هغه دا ده چې معمولا کله یو کس یو خبره کوي نو ډیر وخت یو څوک راغلی په د دې په ځای چې هغه ته ووایي چې مثال زه دغه خبره په دغه دلیل تاییدوم یا په دغه دلیل یې ردوم، راغلی هلته یوه ناسمه خبره کړې ده. او یوه بله ستونزه چې غواړم له ژوندون صاحب وپوښتو، هغه دا ده چې ځینې ځوانان ژوندون صاحب داسې هم دی چې یو مثال په یو بحث کې یوه ناسمه خبره وکړي، ناسم چلند مثال وکړي، بیا په نورو ځایو کې یادونه کوي چې مثال پلانی خو مې داسې سپک، پلانی ته مې داسې خبرې وکړې، پلانی ته مې داسې ښکنځله وکړه. یعنی په بحث کې هغه کوم ناسم چلند دی چې کړی وي په دې ویاړي، حال دا چې دی باید په دغه افتخار وکړي چې ما دا خبره هغه داسې خبره وکړه، ما داسې خپل دلیل ورته ووایي. ولې مثال خلک په دغو خبرو ویاړي چې کله په یو بحث کې یو چاته سمه خبره کوي؟ دا خو د ویاړ خبره نه ده.
انساني مفاهیم یا په ټولنه کې دا پرمختګونه چې تر نن سبا شوي دي، تر دا دنیا رامنځته شوې ده، او تر ننه چې کوم پرمختګونه انسانیت د دې شاهد ده، دا ټول د منازعې، د مخالفت، د فکري مخالفت، د دې مخالفتونو پایلې دي. یعنې نتیجې، دا نتیجې چې دي دا یوازې د دې نه دي. که چېرې په ټولنه کې 200 کاله یوه خبره رایجه وي،
یو فکر رایج په ټولنه کې، یو باور رایج په ټولنه کې، هغه ټولنه هیڅ وخت متنوع ټولنه نشي جوړېدلی. د دې لپاره چې دا بحثونه د دې لپاره کوو، یو خو ځوانان په دې ناخبره دي، دا تر ټولو غټ دلیل ده. یعنی افغانان په تېره بیا هغه کسان چې نن سبا بحثونه کوي او بحثونه تر ډېره پورې داسې چې هغه حتی منازعې ته خلکو ته رسېږي، یعنی جنجال ښکنځلو ته بد رد الفاظ یو بل ته وایي، دا اکثر له دې سره نابلده دي چې موږ بحثونه باید څنګه وکړو.
مننه. اوس ښاغلی آرون سمون چې خپل هم په بحثونو کې برخه اخستې، بحثونه یې کړي په خپرونه کې را سره دی. سمون صاحب، موږ مخکې په عواملو وغږېدو، تر ډېره پورې د خپرونې میلمنو ځینې عوامل یاد کړل چې ځینې وخت ځوانان راځي د دې په ځای چې منطقي بحث وکړي، دلایل وایي، ناسمه ژبه کاروي، توهین کوي، یا هم ځینې نور موارد. ستاسو په نظر عوامل څه دي که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې د هغو عواملو په اساس باندې مثال ځوانان د دې په ځای چې ورغانیز بحث وکړي راځي، په بحث کې یو چاته ناسمه خبره کوي، بده خبره کوي.
سلامونه هیواد صاحب تاسو او د پروګرام اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
د دې چې په بحث کې ځینې ځوانان مقابل لوري ته توهین کوي یا تهمت ور باندې تړي، ډېر عواملونه یې کېدلی شي، ولې څو عواملونه خصوصا زموږ په ټولنه کې هغه بارز دي؟ ما په نظر یو خود دغه ده چې موږ په وړکتوب کې یا د ښوونځي په دوران کې یا د پوهنتون په دوران کې بحثونه موږ ته نه را زده کول کېږي، یعنی د بحث تخنیکونه نه زده کول کېږي. عموما انسانان کوښښ کوي اکثریت وخت چې کله د دوی منطق او استدلال ضعیف شي، بیا غواړي بحث یو ډول شخصي کړي، یا فرض مثال په فرد باندې تهمت وتړي، یا مثلا فرد په احساساتو راولي. دا په نورو ټولنو کې اته هغه د پخوانی اصاب به چې استدلال کولو دغسې یو میتود به یې کارولو دوی، چې مثلا مقابل کس به یې په احساساتو راوستو یا به یې بحث شخصي کړلو. د بحث په شخصي کولو کې د هغه کس چې مثلا دوی غواړي ادعا مخکې یوسي، یا فرض مثال هغه د پښتو په اصطلاح وګټه ووایمه چې دوی غواړي خبر وګټي، مقابل شخص د هغوی شخصي اړین تر برید لاولي امپسلاب کړي کړي. نو دغه یو مشکل دی چې په موږ ته د بحث تخنیکونه نه را زده کول کېږي په وړکتوب کې، د پوهنتون په دوران کې یوه دغه ستونزه ده. بله ستونزه زما په نظر غټه ستونزه دغه ده، موږ په ټولنه کې چې هلته هغه د مفکورو پلورالیزم نشته دی، یعنی د باورونو، په دې معنا چې هلته تقریبا انسانان یو ډول فکر کوي، له مخالف لوري سره چې څنګه مخ کېږي په هر ډول کوښښ کوي دی د منطق او استدلال پر ځای چې مقابل لوری پړ کی، هغه مثلا توهین کی، دا هغه مفکورې ته توهین وکي، شخصیت ته توهین وکي. په دې چې موږ کې دغه د مقابل د نورو مفکورو زغم او تحمل په موږ کې کم دی، نو تنقید ونان هم کوښښ کوي چې داسې مفکوره چې هغه نوی وي، نوی باورونه وي، نوی استدلال وي، پر ځای د دې چې د هغوی سره دلیل ووایي، منطق ووایي،
ځینې وخت ځکه هم ځینې بحثونه حاشیې ته ځي، یا ناسمه ژبه پکې کارول کېږي، یا د سمون صاحب خبره شخصي کېږي چې له یو چا سره معلومات نه وي، یعنی دا مطالعه نه لري، سره له دې چې کېدای شي هغه د بحث په میتود او په نزاکتونو پوه نه وي. ځینې وخت خپله چې یو څوک په یو موضوع کې مطالعه هم نه لري، کېدای شي هغه بحث داسې خواته بوزي چې مثال هغه اصلي مسیره یو څکو کې، او بیا په هغه ځای کې کېدای شي ناسمه ژبه وکاروي یا بده ژبه وکاروي. د خبرونې پات شی به چې لرو غواړم ډیر تمرکز پدی وکړو چې څنګه کېدل شي ځوانان خه بحث وکړي، منطقي بحث وکړي، ګټور بحث وکړي. مثال اوس ډیر ځوانان ته دا فرصت شته، دا مجال شته چې سمه د چپکور کلی کې دوی نشي کولای لچا سره بحث وکړي، خو په ټولنیزو شبکو کې کولای شي، مثال په رسنیو کې کولای شي، دوی زنګو کې الته غ خپل نظر په خډه ول وایي، په خو کلمو وایي، بیل دې چې چاته سپکاوی وکړي، توهین وکړي، ناسمه ژبه وکاروي، او بیا راسي مثال د خبرې پوغو خبرو ویاړي هم چې ما خداسي وکړل، الدا چې دا د توري کار نه ده. ستانیزه صاحب، له تاسو پوښتنه کوم، په لنډو ټکو کې راته وایي چې څنګه کېدای شي ځوانان منطقي او ګټور بحثونه وکړي؟
ګوره هیواد صاحب، دغه عامه موضوع ده، وایي زړه او دماغ ته، دماغ ته دا کورټیکس برخه ده، د منطقي یا په اصطلاح عقلانیت برخه ده، او دغه د هایپوتالاموس او لمبیک برخه ده،
دا په اصلاح د زړه یا د احساساتو برخه د احساسات سره د زړه کله په ځربان باندې راځي کنه نو په دغه اساس باندې باید موږ او تاسو د عقلانیت په احساساتو باندې تل غالب وي نه دا چې احساسات په عقلانیت باندې غالب وي دا ملګری مخکې د خبرو وکړه دغه بحث د میتودونو چې دا موږ ته نه راښودل کېږي بحث میتود څه کوي باور وکړئ زموږ په ټولنه کې متاسفانه په سپیچ باندې د خبرو میتود د ډیرو
خوشحاله اوسه استنیزه صاحب تاسو یادونه وکړه چې مثال په نغده بس میتود د خبرې نورز دکې ګما ځینې داسې مېند او پلرونه هم لیدلې چې اولادونه ته ویل دي کنه چې تاسو مثال لږه سم مسایل سره مخ کیږي نو کچا یو خبر درته وکړه تاسو دوه ورته وکړي کچا یو کنزل وکړه تاسو دوه وکړي کنه ان دې په ځای چې خپل اولادونه وهڅوي چې مسایل سره له اختلافونو سره ډیر عقلاني او منطقي چلند وکړي دوی هڅه چې مثال دوی دغه سیاوناسم چلند وکي نو ژوندون سپتا سیمخ کې یادونه وکړه چې ځینې میتودونه دي چې هغه ته باید پام وشي غواړو هغه وستر نه وره چې کوم مسایل دي چې فکر کوي کزوانان ورته پام وکړي بحث به غټور وي منطقي به وي او پایلې به ښې وي
مړی مهمه مسله دا ده چې دوی مثلا چې یو بحث دی اول بل ځان سره ډېر رښتونه یو شي یعنی موږ پر سوچ له ځان سره رښتینی نه اوسې یعنی ځان ته خپل وجدان ته دا خپل وجدان دا ونه منو چې موږ د دې برخې متخصص یو کنه یو یعنی موږ اکثرا ځوانان ځکه چې هغه په دې خبره باور لري چې دې موضوع متخصص نه ما زه دې موضوع ماستر نه ما زه په دې موضوع کې کافي معلومات او کافي اورنس نه لرم مګر بیا هم د غواړي چې یو مقابل لوري چې هغه د مخکله د یغ سره بیان وایي نو د بحث چې دونه مبارک یو تر ټولو مهمه موضوع ده چې موږ به د وسان تفکیک کو یو ادعا ده چې هغه کلیم ورته وایي انګریزان او بل شواهد دي شواهد چې موږ د خپل ادعا په وړاندې وړاندې کوو چې دا مثال الفاظ کوم چې دا شاید ډیر خمانه ورتي ایډنس ورته وایي په انګریزان شواهد ته نو موږ د هر بحث لپاره دوه برخې لرو چې یو ادعا یا کلیم د بل ایویډنس یا شواهد نو موږ اکثرا وخت موږ بحثونه پایل نه لري موږ دا میتود خراب ده یعنی موږ د دې میتود څخه کار نه اخیستل کوي موږ له دې موږ د بحث له دې جوړښت سره نه یو رښنا کوي ادعا چې کله یو څوک ادعا وکړي په ادعا باندې بحث نه کول کېږي په ادعا باندې بحث فائده نه لري نن سبا تاسو کوم ګورئ هر څوک ادعا کوي یو لوی اسلامي باور یو لوی دینی باور یو لوی علمي باور براجک چې دای په خپل ادعا سره چیلنج کی او دای بو وايي چې دا ناسمه ده خدای به د خپل خبرې لپاره هیڅ شواهد نه لري هیڅ داسې مدارک بنې ورسره موجود چې هغه وکولې شي په اوریدونکو باندې یا هغه څه باندې چې لولي یو باندې اومن کې چې ما به دا رښتینه ده ما به دا د پام وړ ده نو په دا باندې اتفاق کول دا زموږ د بحثونو تر ټولو لوی عائد ده
کور ودان سمن صاحب ورسره پښتنه لتاس هم کو د دې لپاره چې ګټور او منطقي بحثونه ولرو او د دې لپاره چې مثال زموږ بحثونه وخه نتیجه ولري ستاسو په نظر ځوانان باید څه وکړي هغه ځوانان چې مثال د موبایل هم لري په ځینو مواردو کې د بحثونو زمينه مرته برابرېږي هغه باید څه وکړي چې ناسم ادبیاتو له ناسم ژبې راوګرځي او خپل دلیل وایي هغه که موافق وي که مخالف وي فرق نه کوي خو په سم ژبه وایي
ما توصيه دا غواړم چې ځوانان د اول خپله په خپل نوم باندې راځي بل دې قام وکړي مخکې لا دې چې په سوشل میډیا کې بحثونه وکړي د بحثونو ځینې میتودونه د زده کړې په دې چې موږ په هیواد کې له وړکتوب موږ ته دا نه راځده کول کې هلته سیاست یو ډول کلیوالي بڼه لري لکه مثلا د ادعا بڼه لري په افغانستان کې په کلي کې په جومات کې پیتاوي ته هر ځای په سیاست باندې بحث کېږي هلته یو ډول دغه بحث خلک زده کوي هغه نه علمي وي نه منطقي وي دا هغه څه دي چې هغه کلیوالي څه دي موږ په اول کې په ذهن کې یو ډول راپېچکاري شوي بیا موږ سره برخورد کوو ما توصیه دغه د ځوانانو د مخکې له دې چې سوشل میډیا کې نور ډېر هغه منفي څه واخلي زده یې کړي د بحث میتودونه د تعقیب کړي یو خو په عمومي لحاظ نصیحت آمیز شکل کې سړی وایي چې کنځل کول خو ښه کار نه دی دا خو بد خبره ده ولې مخکې له دې چې سړی غواړي چې په بحث کې ښه ځان ورسوي ښه راتلونکی ولري ښه نه ولري له اوله دې له دې مسایلو سره ځان آشنا کړي چې په بحث کې باید په شخصي حریم باندې برید ونه کړي د بحثونو میتودونه زده کړي
یوټیوب کې په دې اړه ویډیوګان شته چې کولای شي هغه وګوري، په فارسي، پښتو، مختلفو ژبو پیدا کیږي. نو دا له ځوانانو سره مرسته کوي چې د بحث میتودونه زده کړي.
مننه سمون صاحب، خوشاله اوسې د خبرونې له ټولو میلمنو، ښاغلي ډاکټر عبدالملک ستانیزي، ښاغلي اختر محمد ژوندون او ښاغلي هارون سمون څخه مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیستله. تاسو هم مننه چې خبرونه مو واورېده. په دې وخت کې دوی څنګه کېدای شي ځوانان د دې په ځای چې بحثونه کې ناسمه ژبه وکاروي، راشي منطقي بحثونه وکړي او دلایل ووایي. نو هیله دا ده چې ځوانان هر کله راځي په هر موضوع کې نظر ورکوي، مخکل دي چې ټاپه ولګوي، تهمت وکړي، توهین وکړي، سپکه ژبه وکاروي، خپل دلیل دی وایي چې زه په دغه اساس دا شی منم یا په دغه اساس نه منم یا زما په نظر دا شی داسې دی. نو په دغه ډول به هغه بحثونه یوې ښې خواته تللي وي. خو که موږ هڅه کوو چې مقابل لوری کم راولو یا سپکه ژبه ورته وکارو، نو هغه بحثونه وقده پیدا کوي او یوه نتیجه هم نه ترې ترلاسه کیږي. له تاسو بیا هم مننه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
پاس دی لشو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې پښوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.